السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لاس په جی سپید ازادي رادیو د خبرونه دی وسات لپاره ده د خبرونه په راپورونه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسن مشر وي په کمیسن کې د اصلاحات مخالف نه دی په دې شرط چې دغه اصلاحات له قانون سره سم وي نور مطالب وروسته معرفي کیږي اوس له نجیب زمان خبرونه وري
د دې سات خبري ټولګي ته شرغلاس په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې په دې کمیسیون کې له اصلاحاتو سره مخالف نه دي ولسمشر اشرف غنی احمد زی له نړیوالو غوښتي چې په خپلو هیوادونو کې د مخدره موادو د تقاضا کچه راټیټ کړي او ایرانی چارواکي وایي په وروستیو څو ورځو کې په اصفهان ښار کې پر ښځو د تیزاب شیندنې د څو پیښو په اړه څېړنه کوي د خبرونو تفصیل د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې په دې کمیسیون کې له اصلاحاتو سره مخالف نه دي احمد یوسف نورستانی د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله لخوا د انتخاباتو په مسؤولو کمیسیونونو کې د اصلاحاتو د غوښتنې په ځواب کې ویل چې د ده په مشرۍ کمیسیون د هیواد د ټولو نورو ادارو په څیر اصلاحاتو ته اړ دي خو هر از اصلاحات باید له قانون سره سم وي د حکومت اجرایي مشر د شنبې په ورځ ویل چې باید د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اصلاحات راسي شاغلي نورستانی له ازادي راډیو سره په څنګ ځانګړې مرکه کې په انتخاباتو کې د سرغړونو اداوي تایید کړي خو زیاته کړه چې په دې سرغړونو کې په انتخاباتو کې شامل ټولو اړخونو لاسر لود ولسمشر اشرف غنی احمد زی له نړیوالو غوښتي دي چې په خپلو هیوادونو کې د مخدره موادو د تقاضا کچه راټیټه کړي د جمهوري ریاست د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې افغان ولسمشر په کابل کې د فرانسې له سفیر جان میشل مالوت سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونه وکړه په کتنه کې پر نورو مسایلو سربیره په افغانستان کې د مخدره موادو ضد مبارزه په اړه خبري هم وسوي د نړۍ د مخدره موادو په تیر د هیروینو لوی برخه افغانستان تولیدوي او کده نړۍ په هیوادونو کې د دې موادو تقاضا کم سي نور شای په افغانستان کې د دې موادو تولید هم کم سي د خبر لمخې افغان ولسمشر د فرانسې سفیر ته هم دراز ویل چې افغانستان لیوالدی په اروپا کې د خپل زراعتي محصولاتو لپاره بازارموندنه وکړي د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د زور واکانو لخوا د تاریخي ابداتو ځمکې غصب سوي دي د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس شیر علي قاسمی ازادي راډیو ټول په کندوز کې د 40 دختران او بالای سر د تاریخي ابداتو په ځمکو کې د غصبینو لخوا کورونه جوړ سوي دي شغلي قاسمی ویل څو ځله د امنیتي مسولینو څخه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده خو ورته پاملرنه نه ده سوي بلخوا د کندوز ولایت امنیتی مسؤولین وایي د اطلاعات او فرهنګ ریاست خپل په دې برخه کې جدي اقدام نه دی کړی چې موږ سره مرسته وکړو اوس مهال په کندوز ولایت کې 19 تاریخي ابدې موجود دي چې د مسؤولینو په وینا جدي ساتنې ته اړتیا لري او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 850 افغاني یو یورو 3 افغاني او یا پوله یو انګلیسي پاوند یو نیوي افغاني نوي پوله یو سعودي ریال 15 افغاني 15 دیش پوله زر ایراني تومان 10 افغاني اتیا پوله او زر پاکستانی کلداري 1530 افغاني اوس هم د نړۍ او سیمه خبرونه ایرانی چارواکي وایي په وروستیو څو ورځو کې په اصفهان ښار کې پر ښځو د تیزاب شیندنې د څو پیښو په اړه څېړنه کوي د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د پولیسو د یو مقام حسین اشتری له قوله لیکلي دي چې په اصفهان کې پر ښځو د تیزاب شیندلو د څلورو پیښو په اړه راپور ورکړ سوی دي نوموړي زیاتوي چې مشکوک کسان نیول سوي دي او د دوی تحقیقات روان دي خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل یو شمیر کسانو په ټولنیزو شبکو کې ادعا کړې چې په نږدې دیالو سپیشو کې پر ښځینه موټر چلونکو په دې خاطر تیزاب شیندل سوي چې حجاب یې په سم ډول نو مراد کړي د اصفهان یو جکپوري مذهبي مشر حجت الاسلام محمد تقی رهبر د حملې غندلې او ویل دي چې دا کارونه په هر پلمه کې د غندنې وړ دي راپورونه وایي د جرمني استخباراتي ادارې د اوکراین روس پلاوه بیلتون غوښتن کې د مالیزیا د مسافر وړونکو الوتکې په نسکورولو تورن کړل. په راپور کې راغلي روس پلاوه بیلتون غوښتونکو د غلوتکه په هغه میزایل ویشتل چې د اوکراین له حکومتي ځواکونه ترلاسه کړي وو. تر دې مخکې کیف او لویدیز ویلي وو چې بیلتون غوښتونکو جنګیالیو په جولای میاشت کې د غلوتکه د بوک په نامه په لیر واټن ویشتون کې توغندي چې له روسیې ترلاسه کړي وو ویشتلې ده. مسکو دغه تورونه رد کړي دي، خو د جرمني د شپیګل مجلې د دغه هیواد استخباراتي ادارې د مشر په حواله راپور کړی چې ویلي دي استخباراتي معلومات شي چې وسلوالو یاغیانو وروسته له هغې چې د بوک په نامه سیستم د اوکراین لیبیا پوځي اډې ترلاسه کړ یو توغندی وویشت. د ویلي د روسیې د اډا ناسمه ده چې ګواکې دغه توغندي د اوکراین په سرتیرو لخوا ویشتل سوی و. د دونیتسک په خپل سر اعلان سوي جمهوریت د صدر اعظم مرستیال اندری پورګین دغه اډا ډېره ژر رد کړه او وایي دغه ډول توغندي هغه متخصصان ویشتلی سي چې روزل سوي وي. ملګری ملتونه وایي د عراق دولت د اعدام له سزا پراخ کار اخیستل باید بند کړي او خبرداری ورکوي چې د اعدام حکمونه به د تشدد پیشې نورې هم زیاتې کړي. ملګری ملتونه په یو راپور کې چې پرون خپور سو ویل عراقي چارواکو په 2013 میلادي کال کې تر اوسه لږ تر لږه 60 کسان اعدام کړي او 1340 نور کسان د اعدام د حکم تطبیق ته انتظار باسي. په راپور کې پر دې اندېښنه شودل سوي چې د اعدام په ځینو مواردو کې د عدالت تطبیق نتیجه نه دور کړي. د راپور زیاتوي چې ډیری حکومتونه د غیر موثق شواهدو پر بنسټ ورکړه سوي دي. راپور هم در از عراق د حکومت د ادعا چوي عام عراقیان د اعدام د حکم ملاتړ کوي رد کړي. د عراق په قوانینو کې د اعدام حکم د تروریستي فعالیتونو په ګډون د جرمونو د څو مواردو په برخه کې ورکول کیږي. د امریکا د پاوز مرکزی قرارګاه وایي د امریکا پاوز د سوریې کلابنسوي شهر کوبانی ته نږدې کوردی وسلوالو ته له هوا وسلې او نور تجهیزات اچولی دي. دغه کوردی وسلوال د اسلامي دولت ډلې په وړاندې په جګړه بوخت دي. پرون له هوا څخه دغه کوردی مدافعانو ته وسلې، مهمات او روغتیایي لوازم واچول سول. په تیرو څو اونیو کې چې د امریکا او نړیوال ائتلاف لخوا د ترکیې پولې ته څیرمه د کوبانی په مربوطاتو کې همایي هوایی حملې روانې دي. دا لومړی ځل دی چې له الوتکې دغه تجهیزات رسول کیږي. امریکا پرون ویل چې د کوبانی په شاوخوا کې په تیرو دوو ورځو کې یو ولس هوایي حمله کړې ده. د دې حملو هدف د هغو کوردي ځواکونو ملاتړ دی چې د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد جنګیږي. د اسلامي دولت ډلې وسوال غواړي له ترکیې څخه د کوردي ځواکونو د اکمالاتو لاره بند کړي. او د بغداد په لویدیځ کې پرون 15 کسان وروسته له هغه وژل سول چې یو انتحاري برید کوونکي خپل بمونه د شیعهګانو په یو جماعت کې والوزول. په دې پیښه کې شاوخوا 13 نور کسان ټپیان سوي هم دي. پرونی حمله د هغو بریدونو لړۍ ده چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې بغداد په نښه کړې دي. د اکثر دې حملو مسؤلیت د اسلامي دولت افراطي ډلې اخیستې دي. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو واوردل. په افغانستان کې د سهار لس بجې څخه باندې 8 دقیقې شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر وایي په کمیسیون کې د اصلاحاتو مخالف نه دی.
په دې شرط چې دا اصلاحات د اساسي قانون او د انتخاباتو قانون په اساس دا اصلاحات راشي مشکل سره نه لرو.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې د لوی څرنولې د بیغوري له کابل د کابل بانک د قضیه 14 تورن کسان له افغانستانه وتلي.
ټکیر جناب رئیس جمهور همدغه سي قانون اخي اول دي لوی څرنوالي او تر مکه مچاغه په خپل په ساکي ګرځي.
په خوست کې د انسان تښتونکو دوی ډلې نیول سوي چې یو کوچنی هم تښتولې وو.
مکتب نه روغلم کور ته روانم نه رواني ولم هوا دوه کسان رواني ولم تر ته چالم یوړم.
د سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه ترڅنګ تفریحي پروګرام د غوړې اچار هم درته لرو.
باور وکړئ چې تر اوسه می په ډکه خوله غوخه نه ده خوړلې، ځکه کومه غوخه چې ما ته حواله کیږي د څو دو پای ازمریانو للاسه تیریږي چې هر یوې یو اندازه غوخه ترې کموي.
په دې تنظیم پروګرام کې اوري چې دغه دوه پای ازمریان څوک دي. د کوبانی د محاصره سوي شار پر وضعیت هم راپور درته لرو. تر یو لوس بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وی په کمیسیون کې له اصلاحاتو سره چې له قانون سره سم وي مخالف نه دی. احمد یوسف نورستانی د اجرائیه مشر لخوا د انتخاباتو په مسؤولو کمیسیونونو کې د اصلاحاتو د غوښتنې په ځواب کې وویل د 1993 مریز کال په انتخاباتو کې نه یوازې د کمیسیون کارکوونکو بلکې د دواړو کاندیدانو استازو هم له قوانینو سرغړونې کړې دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
احمد یوسف نورستانی وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد د ټولو نورو ادارو په څیر اصلاحاتو ته اړ دی، خو هر راز اصلاحات باید له قانون سره سم وي. د ملي وحدت د حکومت اجرائیه مشر د شنبه په ورځ د بلخ ولایت له قومي مشرانو او سوداګرو سره په کتنه کې وویل باید د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اصلاحات راشي. ښاغلی نورستانی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دای د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې له اصلاحاتو سره لکه څنګه چې عبدالله غواړي مخالف نه دی، خو دا اصلاحات باید د قانون په چوکاټ کې وي.
ما هیڅکله دا خبره نه ده کړې چې کمیسیون بهبود یا اصلاحات ضرورت نه لري، په دې شرط چې دا اصلاحات د اساسي قانون او د انتخاباتو قانون په اساس دا اصلاحات راشي مشکل سره نه لرو.
عبدالله وروسته لدې چې د ولسمشرۍ انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل، پرله پسې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د اشرف غنی احمدزي په ګټه د درغلیو تورونه لګول او د همدې تورونو له کبله د افغانستان د انتخاباتو بحران ډیر اوږد شو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د انتخاباتو په بهیر کې د سرغړونو ادعاوې تاییدوي، خو وایي چې په دې سرغړونو کې په انتخاباتو کې شاملو ټولو اړخونو لاس درلود.
د یوازې د کمیسیون کارمندان نه و، دواړو کاندیدانو نمایندګانو هم تور کې د لاس کې د تخطي او تخلف دي هم کړی دی، عوام هم کړی دی، د حکومت بعضې
لا. عبدالله مخکې د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم ایزدیار هم د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحات غوښتي وو. ولسمشر اشرف غنی احمدزي له لوړې وروسته په بېلابېلو برخو کې د اصلاحاتو پر ژمنو ټینګار کړی، خو د انتخاباتو په کمیسیونونو کې د بدلون په اړه تر اوسه په زغرده څه نه دي ویلي.
و مردل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وی په کمیسیون کې له اصلاحاتو سره چې له قانون سره برابر وي مخالف نه دی. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې د لوی څارنوالۍ د بیغوري له کبله د کابل بانک د قضیې 14 تورن کسان له هیواده تښتېدلي دي. د دې جرګې غړو پرون په عمومي غونډه کې وویل چې لوی څارنوالۍ باید مخکې له مخکې له افغانستانه د دغو کسانو پر وتلو بندیز لګولی. تفصیل د ناجیې صفایي په رپورټ کې.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي اندېښنه څرګندوي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد له امله به د کابل بانک قضیه لکه څنګه چې لازمه ده ونه څېړل شي. د دې جرګې غړي د یک شنبه په ورځ وویل کله چې افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزي د کابل بانک په قضیه کې د ښکېلو کسانو د نیولو امر وکړ، نو په قضیه کې ښکېل 14 کسان له هیواده وتښتېدل. د دې جرګې یو شمېر غړي وویل که چېرې په عدلي او قضایي ارګانونو کې اصلاحات رامنځته نه شي، دا ډول قضیه به یوازې د یو فرمان په ډول پاتې شي. سناتور زلمی زابولی په دې اړه وویل
بدبختانه لوی څارنوالۍ چې مخپله دوی غله دي، نه ممنوع خروج کړل، نه د هغو څخه نه هغه توقیف کړل. اوس فعلا چې موږ قضیه وینو 14 نفر یې نور تښتېدلي دي. تشویش په دې کې دی که چېرې جناب رئیس جمهور همدغسې قدمونه اخلي، اول دي لوی څارنوالۍ او ستره محکمه چې هغه پخپله په پښا کې ګډ دي پخپله ته تعقیبات د لاندې ونیسي.
د مشرانو جرګې یوه بله غړي بلقیس روشن بیا وایي د کابل بانک په قضیه کې هغه کسان مبارزه شوي چې تیر حکومت کې پیوړې ملاتړ درلود.
د دې پر ځای چې د کابل بانک په قضیه کې حسین فهیم، محمود کرزی او یو شمېر نور خپل کسان پکې شامل کړي، هغوی ته یې برأت ورکړ او نور چې یې توانایي درلود له هیواده بهر وتښتېدل.
خو تر دې مخکې د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي و که د کابل بانک د بحران عاملین محاکمې ته حاضر نه شي، نو په وړاندې به یې غیابي فیصله صادره شي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر راواخلو، خو مسؤولین خبرې کولو ته حاضر نه شول. په عین حال کې د کابل امنیه قمندان جنرال ظاهر د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې تورن کسان یې نیولي او په خبره یې پاتې نور کسان چې په بهر کې دي باید د انټرپول یا نړیوالو جنایي پولیسو په مرسته ونیول شي.
کوم کسان چې د کابل بانک په قضیه کې ښکېل وو اوه تنه مو نیولي دي او نور کسان چې پاتې دي زموږ له صلاحیتونو څخه بهر دي. هغه څه چې موږ ژمنه کړې وه پوره کړې او نور موږ پورې اړه نه لري.
لوی څارنوالۍ هم په دې وروستیو کې د کابل بانک د قضیې اړوند یو دېرش دوسیې د کابل استیناف محکمې ته سپارلې. جمهور رئیس اشرف غني احمدزی د کار د پیل په لومړۍ اونۍ کې فرمان صادر کړ چې د کابل بانک قضیه څېړنه دې بیا پیل او لوی څارنوالۍ ته یې 15 ورځې وخت ورکړ چې په دې موده کې د دې قضیې اړوند تورن کسان محاکمې ته حاضر کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم په اقتصادي مسایل پورې اړوند دوه راپورونه راخلو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي او ځینې صنعتکاران له حکومت څخه غواړي چې د اقتصادي ودې لپاره دي نوي ریفورمونه یا اصلاحات عملي او د نړیوالې ټولنې مرستې جلب کړي. د دې خونې مسؤلینو پرون په کابل کې په یو غونډه کې وویل د لندن کانفرنس لپاره یې ځینې پیشنهادونه افغان چارواکو ته سپارل دي. تفصیل د خان محمد سین پر پورت کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو متشبثین که څه هم په تیر حکومت انتقاد کوي چې د دوی فعالیتونو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې، هیله خی چې د ملي وحدت حکومت به دغه سکتور له نظر ونه غورځوي. د دوی خونی مسؤلینو د یکشنبه په ورځ په کابل کې د خصوصي سکتور د لومړیتوبونو او اصلاحاتو تر نامه لاندې په جوړې ناسته کې د نوي اصلاحاتو په جوړولو او د خصوصي سکتور د لا ودې لپاره د نړیوالې ټولنې په مرستو تاکید وکړ. د دې خونی عامل رئیس صادق الله نصرت وویل چې غواړي د لندن کانفرنس ته یو لړ پیشنهادونه افغان چارواکو ته وسپاري.
ما روی شناسایی 10 الی 12 اولویت عمده اقتصادی
مونږ به لسو څخه تر 12 پورې عمده اقتصادي لومړیتوبونه د ریپرمونو د رامنځته کولو په خاطر د لندن کانفرنس ته پیشنهاد کړو. د دې لمخې به د نړیوالې ټولنې مرستې جلب او تنظیم شي او نوی حکومت چې کومې کړنلارې طرحه کوي هیله ده چې د نویو ریپرمونو له رامنځته کولو سره مرسته وکړي.
د مسؤلینو د معلوماتو لمخې دا ناسته د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د حرکت د مؤسسې او د ځینو بهرنیو اقتصادي مؤسسو لخوا جوړه او هدف یې د اقتصادي اصلاحاتو جوړولو ته د لومړیتوبونو په ګوته کول و. د حرکت د مؤسسې رئیس نسیم اکبر وویل چې حکومت باید عامه خدماتو، اقتصادي پالیسیو، د پانګې اچونې د ستراتیژۍ پلي کولو او په مجموع کې د خصوصي سکتور پراختیا ته هڅې پراخې کړي. په همدې حال کې د مالی وزارت سرپرست او په اقتصادي چارو کې د جمهور رئیس اقتصادي صلاحکار عمر زاخیلوال وویل پر شو پیشنهادونه غور شوی دی. د وویل د لندن د کانفرنس د جوړېدو د مخه د پیشنهادونو تر څنګ دا هم ضروری ده چې په دې برخه کې یو لړ اقدامات وشي.
تصمیم بریف که نه تنها ما با یک اجندی مشخصی
تصمیم داده چې موږ نه باید د لندن کانفرنس ته یوازې د ریفرمونو په خاطر ورشو، بلکې د هغې د مخه باید داسې اقدامات شوي وي چې نړیواله ټولنه یې ومني. هغوی علاقه لري چې د سوداګرۍ پراختیا ته باید افغان حکومت او افغان سوداګر هم یو څه اقدامات کړي وي.
راپورونه وایي د لندن کانفرنس د روان میلادي کال د نومبر په وروستیو کې د افغانستان له اقتصادي سکتور سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په خاطر جوړیږي. د خصوصي سکتور مسؤلین په هیواد کې ناامنی او اداري فساد د اقتصادي فعالیتونو د کمزورۍ عمده لامل ګڼي او له حکومت غواړي چې د دې ستونزې حل ته د تدابیر جدي کړي.
بل خو د ننګرهار صنعتکارانو یو طرح وړاندې کړ چې په هغې کې د صنعتکارانو په وړاندې ستونزې او د هغو حل لارې په ګوته سوي دي. دوی وایي کچېرې دغې طرحې ته عملي بڼه ورکول سي نو صنعت به وده وکړي. تفصیل جلال آباد د شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
د دغه طرحې ترتیبوونکي او د ننګرهار د صنعتکارانو ټولنې مرستیال انجینر محمد قاسم یوسفی وویل په دې طرحه کې د صنعتکارانو هغه ټولې ستونزې او د هغوی حل لارې بیان کړي چې اوس ورسره دوی مخ دي.
یو موضوع غیر مسلکي برخورد دی د دولتي ارګانونو د صنایعو سره. دویم موضوع هغه موازی اداراتو موجودیت دی چې په عین مساحه کې کار کوي. دریم مسله هغه ادارات چې خدمات ارزه کوي د دوی نه همغږي ده. بل مسله د برېښنا مسله ده. بل د ځمکې د حق باندې ستونزې موجود دي چې دلته لیکل شوي دي.
نوموړي وویل دوی په پام کې لري چې یاده طرحه نوي ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني ته واستوي تر څو عملي بڼه ورکړي. یو تن صنعتکار دلاور فیضان دغه جوړه شوې طرحه پر ځای وبلله، ولې وړاندیز یې وکړ چې صنعتکارانو د جواز لپاره د وخت زیات شي، ځکه د دوی ډیر وخت د جواز په نیوي کولو تیریږي.
موږ چې کله په لایسنس د نیوي کولو کار شروع کړو، څلور میاشتې کې لایسنس نه نوي کیږي، او چې لایسنس مو نوي دی موږ ته څو کار نه راکوي، کار نه راسره کوي. نو موږ سره پنځه میاشتې پاتې چې کار وکړو، هلته زمه راشي. په افغانستان کې ډېرې سیمې سړې دي، هغه هلته نو څلور میاشتې زمه وخوري، څلور میاشتې لایسنس نوي کول وخوري، دوه میاشتې د کار پاتې.
نوموړي وویل اوس مهال ډېر داسې بهرني پانګوال شته چې په افغانستان کې پانګونې وکړي، ولې هغوی نه پوهیږي چې خپله طرحه چا سره شریکه کړي. فیضان وویل اوس په یوې طرحې کار کوي چې له مخې به یې داخلي او خارجي ټولو پانګوالو لپاره د انسجام مرکز رامنځته کړي، او پانګوال له دې لارې به خپلې طرحې له ولسمشر سره شریکوي.
پنځوس زره یو لکه زر کسان، هر څومره کسان چې غواړي ولسمشر وګوري یا هغه ته خپله طرحه ورکړي، دا به د کوارډینیشن باډۍ ته ورکوي. دا به داخلي تحلیلي به تاجران به ورسره ناست، اقتصادانان به ورسره ناست، موضوع چې وا د ولسمشر ته په میز باندې دی راپور به بیرته تجارت ورکوي. په دې کې د بانکونو د قرضې خبره ده، په دې کې د بانک جهانی دا، ایم ایف دا، باز نور ملکونه دي چې وی غواړي په افغانستان کې سکتور خوش سره بلای وس پیسې ورکي، ولې د دې لپاره د شي اداره نشته چې دا کومکونه کوارډینیټ کړي.
د صنعتکارانو په خبره څومره چې لازمه ده، په هغه اندازه افغاني صنعت وده نه ده کړې، او کچېری د دوی پر وړاندې پرتو سوندو ته چې په یاد طرحه کې هم وړاندې شوي د پایټک کې خودل شي، دوی ډاډ ورکوي چې په افغاني صنعت کې به د پام وړ پرمختګ رامنځته شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د دولسو ساعتونو لپاره اوریدلی سي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په میرمنو کې د سینې سرطان د مخنیوي په هدف یې نوي پروګرامونه جوړ کړي دي. دغه وزارت پرون په ټول افغانستان کې د سینې د سرطان پر ضد عمومي کمپاین پیل کړ. تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د ښځو د سینې سرطان د تشخیص او درملنې په برخه کې له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه، او حکومت یې سپارښتنه وکړه چې دې برخې ته یو اندازه بودیجه ځانګړې کړي. د وزارت د یک شنبه په ورځ په ټول هیواد کې د سینې د سرطان پر وړاندې کمپاین پیل کړ، او د یاد وزارت چارواکي ټینګار کوي چې د سینې سرطان د مخنیوي او تشخیص لپاره باید په ټول هیواد کې جدي هلې ځلې وشي. د عام روغتیا وزارت سرپرستی ډاکټر سوریا دلیل وویل دا مهال په ټول واد کې د سینې سرطان تشخیص یوازې په کابل کې د فرانسویانو په روغتون کې کیږي، چې د هغه بیا هم ډیره لوړه ده.
تمویل ای برنامه مخصوصا تمویل دوامدار
زمنګ د راتلونکو کلونو اهداف بداوی چې د دې پروګرام د دوامدار او پایدار تمویل لپاره کار وکړو. د تمویل بعد د کورنۍ او اوایدو د عامه او خصوصي ګډون، او په وګدمهاله کې د روغتي بیمه له طریقه هغه لاري چاري دي چې د عامه روغتي وزارت وربانې کار کړي، ولې پاینې کی دغه کار د ټولو غډون ته جدي اړتیا لري.
د
امیر روغتیا وزارت وای د سرطان د مخنیوي په هدف هغه مېرمنې چې عمرونه یې د شلو او پنځه درشو کلونو ترمنځ وي باید په کال کې دوه ځلې، او هغه مېرمنې چې عمرونه یې له څلوېښتو او اوښتي وي باید په کال کې یو ځل روغتیایي مرکزونو ته ولاړې شي او ځانونه معاینه کړي. په دې کمپاین کې د عامه روغتیا وزارت سربیره د کار او ټولنیزو چارو او د ښځو چارو وزارتونو هم ګډون درلود. د کمپاین ټولو ګډونوالو د افغانستان د عامه روغتیا له وزارت او همدارنګه له مرستندویو هیوادونو وغوښتل چې د سینې سرطان د تشخیص او درملنې لپاره زیات مرکزونه جوړ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لومړی میرمنې بیبي ګل غنی چې د کمپاین ګډونواله وغوښتنه وکړه چې باید په هیواد کې د سینې د سرطان په اړه د خلکو عامه پوهاوی زیات شي.
د سینې سرطان لا لوړاندې او لوړو صحي مراقبتونو ته اړتیا لري. د دې ناروغۍ پر وړاندې د میرمنو د پوهې کچه باید لوړه شي، په خپل وخت یې تشخیص او تداوی وشي. وقایوي طب په دې کې مهم رول لري، باید ورباندې جدي پام وکړي. غواړم ټینګار وکړم چې د هیواد د لومړۍ میرمنې په توګه به تل له تاسو سره یم.
په دې کمپاین کې درې هغه مېرمنې چې په دې ناروغۍ اخته وي او په بهر کې درملنه شوې، او وایي چې د درملنې ټوله ګښت یې شپېته زره امریکایي ډالرو ته رسېده. هغوی هم له افغان حکومت نه وغوښتل چې په دې برخه کې د ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم تر اوسه په دې ناروغۍ د اخته مېرمنو کره شمېره نه ده معلومه، خو کیدای سي دغه ناروغۍ په هیواد کې د میندو د مړینې د کچې له لوړوالي سره مرسته وکړي.
ومردل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د سینې سرطان د تشخیص سهولتونه ډیر کم دي او په دې برخه کې د تداوي مرکزونه هم نسته. اوس هم نجیه ساپۍ د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننیو رسپانو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ تر ډیره کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د سفر په اړه لیکنې او تبصرې کړي. ویسا خپلواکي رسپانې د افغان ولسمشر او سرتاج عزیز ترمنځ خبرو ته په اشاره د ولسمشر غنی له خولې لیکلي چې د سولې لپاره خبرې یوازې بسنه نه کوي او باید عملي اقدامات وشي. همدې ورځپاڼې ښاغلي احمد زی له قوله لیکلي چې د سولې ټینګښت زموږ په لومړیتوبونو کې راځي او موږ باید هیڅکله اجازه ورنه کړو چې افغانستان د ترهګرو په پټنځایونو بدل شي. د یادې ورځپاڼې په سر مقاله کې بیا د پخواني ولسمشر حامد کرزي له قوله لیکل شوي چې سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده او تر هغې چې امریکا پر پاکستان فشار نه وړي نو په دې برخه کې هڅې به نتیجه ورنه کړي. بلې خپلواکې ورځپاڼې سرنوشت په خپلې سر مقاله کې لیکلي چې د تیر حکومت له ډیرو هڅو وروسته د سولې بحث او له پاکستان سره اړیکې د ولسمشر غني لپاره تر بل هر وخت ستونزمن کار ګڼل کېږي. ورځپاڼې لیکلي اساسي پوښتنه دا ده چې ولسمشر غنی به څنګه له پاکستان سره اړیکې خې کوي او څه ډول به پاکستان د سولې په برخه کې عملی ګامونه ته اړ باسي. د سرمخالی د لیکوال په اند افغان ولسمشر به له پاکستان سره غوسې او پریکنده خبرې ولري. پاکستان څه غواړي، ولې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي، د څه په بدل کې خپله پالیسي بدلوي او ښایي حکومت هڅه وکړي چې د پاکستان اصلي غوښتنې معلومې کړي تر څو ورته د حل لارې چارې پیدا کړي. محور ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غنی احمد زی له قوله لیکلي تر هغې چې د سولې په برخه کې د پاکستان عملي همکاري ونه ویني، نه به هغه هیواد ته سفر وکړي او نه به د مذاکراتو په نوم په بې ځایه بحثونو خپل وخت ضایع کوي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز سفر په داسې حال کې کیږي چې د کونړ پر سرکانو او دانګام ولسوالیو 50 توغندي د پاکستان له خاورې وشتل شوي او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي چې افغان حکومت د سولې، امن، ثبات او پرمختګ لپاره لاس په کار شوی او په مخ کې نور د خنډونو راولاړول ګټه نه لري. لیکوال وړاندیز کوي پاکستان ته ښایي چې د افغانستان باور ترلاسه کړي، سمدستي باید په افغانستان کې مخامخ جګړه او پر افغانستان بریدونه بند کړي او د افغانستان د امن او ثبات د خرابولو لپاره د ترهګرو او وسلوالو مخالفینو له روزنې او تنبیلولو څخه لاس واخلي.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په دوو مختلفو سیمو کې دوی اختطاف کوونکي ډلې نیولي او د دوی څخه اختطاف شوي دوه د ښوونځي زده کوونکي ژغورلي دي. تفصیل د نجیب الله الخیل پر رپورټ کې.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د یاد ولایت په دوو بیلابیلو سیمو کې دوه د سړي تختونکو ډلې چې د ښوونځي دوه تن زده کوونکي اختطاف کړي وو نیولي او زده کوونکي د دوی د منګولو څخه خلاص کړي دي. د یک شنبه ورځ نه وخته د خوست امنی قمندانۍ امنیتي مرستیال سمونوال محمد یعقوب بریمن آزادۍ رادیو ته ویل د سړي تختونکو یو څلور کسیز ډلې د صبری ولسوالۍ په مربوطاتو کې هغه مهال ونیو چې د باغ لسیمې د ښوونځي یو تن زده کوونکي تختولای وو. د همدارنګ ویل چې د اختطاف کوونکو دوه مډره چې دوه کسانو د خوست د ډیری په سیمه کې ونیول شو او د هغه د منګورو څخه هم د عمر په نوم یو تن لسکلن ماشوم آزاد شو. د زیاتوي چې د دواړو ډلو څخه دوه اړه د موټر او یو شمیر وسلې هم نیول شوې دي.
په حدود څلور نفره چې دا وړ ډله د اختطاف کوونکو وه د باک ولسوالۍ کې د غزماسن کې ولاړ حالت تاسوینه د مکتب متعلم ده د دوی د خوښ اختطاف شوی کله چې پولیس په جریان کې شول د صبرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې دغه څلور نفره دغه حالت لاسره غلې چې قضیه د سړن لاندې ده.
د خوست دی مرکزی ښوونځي زده کوونکي چې د اختطافګرو له منګولو څخه پولیسو وشغورو آزادۍ رادیو ته ویل
زمان ممر دی زای پرون د کورته بیل لسنه مکتب نه روغلم کورته روان وم نه رواني ولم هغه دوړه کسن رواني ولم متر ته چالم یوړه
د نوموړي ماشوم پلار په خپل خبرو کې د پولیسو د دې چټک فعالیت څخه خوخي څرګنده کړه او د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو څخه په کلکه وغوښتل چې سړي تښتونکو ته سخت نه سخت سزا ورکړي تر څو د بیا لپاره هیڅ څوک سړي تښتونې ته زړه ښه نه کړي
مونږ ما چې غلام غوث ته د عمر مو بچای د پولیسو ته مونږ اطلاع ورکړه پولیسو ډېر چټک غبرګون وښودلو ډېره مننه کوو مونږ پولیسو نه پولیسو په رښتیا خپله کارکردګي وښووله او دا هغه یو خواهش لروي تاسې نه چې دې خلکو ته سخته نه سخته سزا باید ورکړی شي
د خوست امنیتي چارواکو دا هم وویل چې تېره ورځې د خوست ښار د سرګردان چوک په ګڼمیشته سیمه کې یوه کړۍ ماین شن کړی او د سپیرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې یو لوی مازده موټر چې د میدان وردګو د سیمو د یوه اوسیدونکي څخه تختول شوی و نیولی او خپل اصلي مالک ته یې سپارلی دی خو موټر تختونکي د شپې د تیارۍ نه په ګټې اخیستنې په تیښته بریالي شوي دي
الحمدلله ما د لغمان له تلنګارو له سالې نه وروجانه د تلنګارو له سالې په ټولو مربوطاتو یا ټولو سیمو کې د سالار سبقې خپل فعالیت بېخي له لاسه ورکړی دی امکان بېخي کار نه کوي حتی له سالې ته تقریبا یو کلی خواته هم اتصالات هېڅ کار نه کوي له مربوطه چارواکو نه هم غوښتنه دا ده چې عاجل اقدام وکړي او د سیمې د اوسېدونکو دا مشکل له منځه یوسي
دا اوریدونکو له دې ټلیفوني